د غرمې 12 بجې شوې. احمد شبریم السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې سر د خبرونې لوی برخه ازادي رادیو یا د بی مجلې پروګرام ته بیل شوې ده او په ورځنیو سیاسي موضوعاتو کې د ولسمشر اشرف غنی تازه څرګندونه د پاکستان په اړه خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه له جانقه علي کوزي څخاور.
په اوروزګان ولایت کې اته تنه وسلوال وژل شوي. په نورستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې څلور تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي او د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د پنجشنبې په ورځ په رمادي ښار کې خپل سنګرونه لا ټینګ کړل. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي او یو ملي پولیس ټپي شوی دی. د اوروزګان د سرپرست والی ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال مخالفان نن سهار 15 بجې د مرکز ترینکوټ اړوند د بلوڅي چوغک او د جوس په سیمو کې د افغان سرتیرو په پوستو د حملې پر مهال وژل شوي. ښاغلی نایاب زیاته کړه چې د بلوڅي او چوغک سیمې جګړه پای ته رسېدلې خو د دې جاوس په سیمه کې لا هم د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. نایاب دغه راز وویل په دې جګړه کې 12 تنه ټپي شوي وسلوال طالبان نیول شوي دي. طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د نورستان ولایت امنیت قمندان وایي په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي. خلیل الله زیایی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دا حمله تیر ماښام د وانت ویګل ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوي.
پرون قطار منطقه کې تقریبا 3:50 دقیقې قرار د راپور چې بمبار شوی ده. څلور کسه مخالفین چې یو پکې سر ګروپ دي اطلاع د نمونه نه دارا کړي دا زمانه تللی دي.
دا نورستان امنیت قمندان زیاته کړه په دې ولایت کې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په نتیجه کې امنیت ښه شوی. د وایي د وسلوالو پر ضد دا ډول حملې باید زیات شي. په لغمان کې د سیمه ایزو پولیسو د قمندان سید حسین پکور د وسلوالو طالبانو په حمله کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د لغمان ولایت د سرپرست والی ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو تېره شپه په دغه کور حمله وکړه چې د قمندان زوی او یوه بله ښځه پکې ټپیان شوي هم دي. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله د مسلې په اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې تېره شپه د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې د وسلوالو طالبانو د 5 سیمه ییزو قمندانانو په ګډون 8 تنه وسلوال وژل شوي. د پکتیا امنیت قمندان زلمی اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په احمد آباد ولسوالۍ کې 3 تنه وسلوال د خپل ماین په چاودنه کې هم وژل شوي. وسلوالو د څمکنیو ولسوالۍ کې د ګڼ شمېر افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو ری. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د پنجشنبه په ورځ پر رمادي ښار کې خپل سنگرونه لا ټینګ کړل او د ښار په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو دفاعي کرښې ماته کړې. وسلوالو د غراز د عراق او سوریې ترمنځ وروستۍ سرحدي دروازه چې د سوریې د حکومت په واک کې وه هم ونیوله. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله وایي د اسلامي دولت ډله په النطف سرحدي دروازه واکمنه شوې او دا په دې معنا چې د سوریې حکومتي ځواکونو په دې سرحدي دروازې کنټرول له لاسه ورکړی. په دې سربېره د اسلامي دولت وسلوالو د سوریې په پالمیره ښار کې خپل واک پراخ کړ او له 12 کسانو څخه یې سرونه پرې کړي. په دې کسانو تور لګول شوی و چې د بشار الاسد رژیم ته کار کاوه. وسلوالو دغه راز د دې ښار په لرغونو او تاریخي آثارو هم واک حاصل کړی خو له منځه وړلو په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله وایي د اسلامي دولت وسلوال دا مهال د سوریې له نیمایي څخه په زیاتې برخې واکمن دي. په پالمیره ښار باندې له واک ټینګولو سره به وسلوال د سوریې عصري پوځي تاسیساتو ته لاس لار پیدا کړي او دغه راز به ختیځ ته د غځېدلې لویې لارې په دښتو هم واکمن شي. د اروپایي اتحادیې مشري زغونډه چې د پخواني شوروي اتحاد له شپږو جمهوریتونو سره د اړیکو پراخولو په مقصد په لاتویا کې جوړه شوې وه نن پای ته رسیږي. د اروپایي اتحادیې مشر ډونالد توسک د پنجشنبې په ورځ په ریګا کې د دې غونډې د پرانستلو پر مهال وویل له ختیځې اروپا سره د اروپایي اتحادیې مشارکت له روسیې څخه د دې سیمو د هیوادونو د لرې ساتلو کومه سیالي نه ده. په دې غونډه کې د اوکراین د ختیځ په شخړه کې د روسیې د ونډې مسله د بحث اصلي مسله وه. ډونالد توسک وویل که چیرې روسیا یو څه نرمه او زړه راښکونکې وای د خپلو ګاونډیانو پر ضد د سختو تاکتیکونو استعمال ته به اړتیا نه درلودای. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ریګا په غونډه کې ویل د اوکراین په ختیځ کې بحران د اروپایي اتحادیې له ختیځو ګاونډیانو سره مشارکت له بل هر وخت زیات مهم کړی. د اروپا اتحادیې په ختیز مشارکت کې اوکراین، ګرجستان، مالدووا، آذربایجان، ارمنستان او بیلاروس شامل دي. اوکراین او ګرجستان له اروپا اتحادیې سره د لا نږدې کېدو هڅه کوي او بالاخره د غړیتوب په لټه کې دي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له ایران سره د شپږو طاقتونو اټومي معامله د هغه د دورې یو مهمه لاسته راوړنه بولي او د پنجشنبې په ورځ اتلانتیک مجلې سره مرکه کې ټینګار وکړ. که چیرې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي نو دا به د حیثیت ته تاوان ورسوي. اوباما وایي له نن نه شل کاله وروسته به هم انشاءالله زه همدلته یم. که چیرې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي نو په دې کې به زما نوم یادیږي. ټاکل شوی چې ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه د جون په دیرشمه د اټومي پروګرام په اړه نهایي تړون لاسلیک کړي. دا د دې سات مهم کورنی او نړیوال خبرونه.
وړاندې د ازادي راډیو ادبي مجلې په پروګرام کې هم خبرونه لرو، هغه فرهنګي خبرونه دي. خو تر دې پروګرام مخکې د افغان ولسمشر څرګندونې راخلو. ولسمشر اشرف غني د حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بولي. د افغانستان پخوانی حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په مقصد خورا زیاتې خو بې نتیجې هلې ځلې وکړې. ښاغلی غني پرون په خپلو نویو څرګندونو کې پر پاکستان ژغ وکړ چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې صادقانه رول ولوبوي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د خبرو پر مهال لومړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ او په دوهم ګام کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر اړتیا ټینګار وکړ. ولسمشر غنی د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې غونډې ته په وینا کې د افغانستان جګړه یو ځل بیا تحمیلي وبلله او په دې ترڅ کې د پاکستاني چارواکو د هغو ویناو یادونه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره پر مرستو یې اعتراف کړی.
We seek a twin peace. Peace between Pakistan and Afghanistan.
موږ د یوې غبرګې سولې په لټه کې یو. یوه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله او بله د افغان حکومت او وسلوالو سیاسي مخالفینو ترمنځ سوله. له موږ سره یوه نه اعلان شوې دښمني روانه وه چې زموږ پاکستاني همکارانو اعتراف هم پرې کړی. دا د دوو دولتونو ترمنځ مقدماتي سوله ده، خو د دې کار لپاره باید پر تیرو میراثونو برلاسي شو. ښاغلی غنی زیاته کړه دای د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له دې وینا چې د پاکستان له خاورې به هیڅ چاته د افغانستان پر ضد د کار اخیستو اجازه نه ورکوي ډیر خوشاله شوی، خو د ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپله دا ژمنه په عمل کې ثابته کړي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت په تیرو دیارلسو کلونو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره خورا زیاتې خو بې نتیجې هلې ځلې وکړې. د ولسي جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی هم باور لري چې سوله باید له پاکستان سره وشي، ځکه دا هیواد د افغانستان د جګړې اصلي مقابل لوری دی.
منطق هم دا تقاضا لري چې اول له چا سره چې هغه طالبان یې نیولې دي په غیشتي او طالبان روځي باید چې له هغه سره روغه وکړو تر څو پورې زمینه دې ته برابره چې موږ له طالبانو سره روغه وکړو. د ولسمشر دغه خبره زه منطقي بولم، ځکه چې تېر حکومت کې هم دغه د سولې شورا وه او رئیس جمهور تقریبا فلسفه پاکستان ته وکولو، مګر هلته ډېر وخت موږ په فرعي مسایلو باندې تېر شو. مثال په ډول باندې څو سفرونه رئیس جمهور مې د ملاد رادر خلاصول وکړو چې هغه هېڅ نتیجه نه درلوده.
ښاغلی کټوازی وایي د پاکستان په وړاندې د اوسني حکومت دریځ د پخواني حکومت په پرتله ډېر قاطع دی.
رئیس جمهور ډېر قاطع پاکستان ته ویلي دي چې تاسو د افغانستان په حق لبانی پالیسی کې عملی بدلون راوستای شي که نه شي راوستای، او که یې راوستای شي تر نو میاشتو پورې پاکستان حکومت ته وخت شته چې د افغانستان په حق لبانی پالیسي خپله بدله کړي. او په دې باندې پوهېږو موږ چې د افغانستان وسلوال مخالف چې دي هغه ټول د پاکستان لخوا حمایتي دي. پاکستان هم انکار نه کوي او نه انکار ځینې کولای شي.
ولسمشر اشرف غنی په خپل وینا کې زیاته کړه هغو وسلوالو ته چې سوله کوي ښه راغلاست وایي، خو د زیاته کړه چې د سولې له مخالفو طالبانو سره به د زور په ژبه خبرې وشي.
د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې مو په راپور کې واورېدې چې وی ویل له پاکستان سره سوله چې د پردې ټینګار وکړ چې له پاکستان سره سوله مهمه ده تر څو له وسلوالو مخالفانو سره افغان حکومت سولې ته ورسیږي. له پاکستان سره د شو اړیکو پنیت افغان حکومت پورستو کې د پاکستان د استخباراتو مرکزی ادارې ISI سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې د افغانستان د نن یو شمیر سیاستوالو سخت عکس العمل ښکاره کړ او له دې تفاهم لیک سره مخالفت وکړ. نن د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند نجیب منلی په کابل کې رسنیو ته په یو خبري ناسته کې وویل چې له پاکستان سره استخباراتي تفاهم لیک تر اوسه نه دی لاسلیک شوی او څه چې لاسلیک شوی یوازې هغه مسوده ده چې تخنیکی پړاوونه یې وهلي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
ازادي راډیو په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد اسداباد پارون پل عالم او غزنی شهرونو کې د اف ام په 3.15 نیول شي او که چیرته انټرنیټ ته شي زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدل شي. اوس هم ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام
د ازادي راډیو مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د لوګری موسیقي اوسنی وضعیت په اړه معلومات اورئ.
اوس په لوګر کې مشهور سندرغاړی سیدی ماروجان لوګری دی مامو جان دی زه په خپل احمد شاه لوګری یم.
خو مخکنی ډولونه چې وغه رشمی او ډیر نرم و او هغه لاسپیکر نه بغیر ډیر غږ وستو.
لالپور امیرزی د خپلو ادبي فعالیتونو په باره کې غږیږي.
او دې تر څنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم او یوازې یو ناول لرم.
لنډې کایت او نور مطالب هم لرو. خو په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
تیره شنبه د ننګرهار پوهنتون رئیس مشهور محقق زلمی هیوادمل او د لوړو زده کړو سلاکار محمد قسیم جمندر ته د دغه پوهنتون له لوري مډالونه ورکړل. ښاغلی عنایت د ښاغلی هیوادمل هڅې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د ودانۍ د جوړولو او په دغه پوهنځي کې د هندي ژبې د ډیپارټمنټ په تاسیس کې وستایلې. د اطلاعات او کلتور وزیر د رسنیو للارې د نشې توکو پر زیانونو د عامه پوهاوي او د هغوله کارولو څخه د ډډه کولو په خاطر ټینګار وکړ. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د نشې توکو پر خلاف د مبارزې د چارو له وزیر سلامت عظیمی سره په کتنه کې د رسنیو للارې د نشې توکو پر زیانونو د خلکو د پوهاوي په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت چمتووالی وشود. په دې کتنه کې له نشې توکو سره د زیاده چارو وزیر سرګند کړ چې د هیواد په کچه شاوخوا 3.5 میلیون تنه چې زیاتره ځوانان دي نشي توکي کاروي. میرمن عظیمی زیاته کړ اوس د هیواد په کچه د درملنې 108 مرکزونه ست چې په یو وخت کې د 40,000 تنو د درملنې ظرفیت لري. د غرض په دې کتنه کې د نشي توکو پر خلاف د مبارزې د چارو وزیر د رسنیو او تمثيلي هنرونو لاري د نشي توکو په زیانونو د خلکو د پوهاوي او د لازمي تو تبلیغات په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت د همکاري غوښتنه وکړه. تیر یک شنبه د کتاب لوستلو اونۍ د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا اول منځل سو. د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس علی شاه مظلوم یار په وینا د محل د هلمند په دولتي کتابتون کې 4,500 بیلابیل اسلامي ادبي کلتوري سیاسي او ټولنیز کتابونه موجود دي او له دې لمانځنی هدف د ځای ځوانانو مطالعې ته هڅول دي.
د ننګرهار تیاتر ټولنې د یو شمیر ښوونځیو زده کوونکي د ډرامه لیکنې او تمثیل برخه کې روزلې دي. نور معلومات زمغه همکار باز محمد عابد راکوي.
د تیرو اتو میاشتو راهیسې د ننګرهار تیاتر ټولنې د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په مالی مرسته د ننګرهار په یو شمېر ښوونځیو او مدرسو کې زده کوونکو ته د ښوونیزو ورکشاپونو له لارې د سټیج ډرامې د سکریپټ لیکنې او تمثیل برخه کې د عملي زده کړو پروګرام پیل کړی و چې د تیرې یکشنبې په ورځ د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې هغو زده کوونکو ته د پوهنې ریاست د چارواکو په وړاندې د فراغت سندونه ورکړل چې د سټیج ډرامې د پن په اړه یې زده کړې ترلاسه کړې وې. د ننګرهار د تیاتر ټولنې مرستیال او د یادو ښوونیزو ورکشاپونو ټرینر سید کریم ژوندون په دې اړه وویل،
په دې پروسه کې مونږ اته مدارس او اته ښوونځیو شاګردان چې لس د مدرسې نه لس د ښوونځي نه په هر ورکشاپ کې مونږ یو ځای کول او بیا هم درې ورځنی ورکشاپ ورکولو د سکریپټ لیکنې په اړه، یعنی ډرامه لیکنه چې څنګه وکولی شي چې یو موضوع ده یا دینی موضوع ده یا زمونږ حقوقي موضوع وي. ډېر مشکلات لرو مونږ په ټولنه کې چې دا هر مشکل په اړه باید خپل نمائشنامې ولرو، خپل ډرامې ولرو، لیکوالان ولرو، کم از کم په دینی علما باید د ډرامې د لارې کوخی نو ماشومان او ښځو سپینګیرو په هر چا باندې ډېر زیات تاثیر کوي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مرستیال مولوي ملکیار شګیوال د تیاتر ټولنې نه مننه وکړه چې د ښوونځیو او مدرسو شاګردانې د سټیج ډرامې په برخه کې روزلي، خو تمه څرګندوي چې داسې ډرامې جوړې کړی شي چې ملي او اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي.
دغه تیاتر د ادارې نه ډېره زیاته مننه کوم چې د معارف ښوونځیو او مدارسو ته دی مخه وکړه چې د مدارسو او د ښوونځیو د شاګردانو ظرفیت لوړونې د پاره کار وکړه. تمثیلي پارچونه لکه نن چې د مدارسو شاګردان هم الحمدلله دې طرف ته دوی راکش کړي دي او دوی ته دا زمینه برابره کړې ده چې په دغه برخه کې کومک وکړي د خپلې ټولنې د اصلاح په خاطر باندې د اسلام مبارک دین د ارشاداتو په خوا کې مخ په وړاندې باندې لاړ شو. نو دا به ډېره زیاته مؤثره وي ځکه زموږ ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده او د اسلام په چوکاټ کې چې دا په ژوندۍ بڼه باندې دغه شیان ورته ور وړاندې شي یقینا هغه ډېر زیات تاثیر لري.
دا چې د ننګرهار تیاتر ټولنه څنګه وتوانېده چې د مدرسو شاګردان هنر ته جلب کړي، دا پختنه سید کریم ژوندون دا رنګه ځوابوي.
تاسو یقین وکړئ چې د ښوونځیو نه زیات خراغلاس په یا لټنډه مونږ ته مدارسو علماو ویلي دي او هغوی مونږ سره دا ومنله او هغوی مونږ ته شاګردان راکړه، استادان راغله ورسره د شاګردانو سره او دلته مونږ سره په دې درې ورځني ورکشاپونو کې برخه واخیسته. هر ورکشاپ په آخر کې بیا یو نمایشنامه مونږ جوړول، هغوی به په خپله لیکله شاګردانو په شریکه. نو هغه نمایشنامې اکثریت چې وي د تعلیم په اړه وي، بیا ځینې د سولې په اړه وي.
د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي که د ښوونځیو او مدرسو د زده کوونکو ذهنونه د هنر په رنګ ورنګولی شي په ټولنه به مثبت اغېز پرې باسي.
کومې ډرامې چې دوی دلته وړاندې کړې وه او دغه ځوانان چې دوی په کومه برخه کې روزلي وو، موږ په دې متيقین شو چې هېوادوالو کې د کار او د عمل او د زحمت او د وطن پالنې روح راپارونې یو نوی ساد په معارف کې پوښ کړل. هغه په دې معنی چې معارف کې خو مشکله کم مضامین لوستل کېږي او په سلوک کې کم بدلون خاص نه مشاهده کېږي، خو که چېرې هنر معارف ته لاره وکړي او فرهنګ معارف ته لاره وکړي، د تیاتر هنر چې په حقیقت کې د ټولنې د اخوالو د تمثیل یو روح مراکسی دا کشیر د شاګردانو ذهنیتونه تلار شي، نو هغه هم قلم راخستل شي، هم ډرامه لیکل شي او هم تمثیل کول شي. فقط کې دا یو اثر ابتکارو.
د مدرسې یو تنزده کوم کې وای چې هر موضوع ورکلل شي دوی ورته ډراماتیک رنگ ورکول شي.
وانم حبیب الله د درنول سوالی د نهرهار ولایت اوسیدونکو یم او د حمیب صاحب مدرسې د دولسم سنف زده کوونکو یم. درې ورځې دا ورکشاپ چې موږ ته راکړل شوی و نو دې کې موږ ډیر څه زده کړل، لکه موضوع موږ ته راکړي نو هغه موضوع باندې موږ کار کولی شو او یو ډرامه موږ جوړولی شو.
په دغه غونډه کې پر سلګونو زده کوونکو سربیره د پوهنې ریاست چارواکو، د ښوونځیو مدیرانو او د دینی مدرسو مشرانو او استادانو ګډون کړی و چې په غونډه کې دوه د سټیج ډرامې هم نندارې ته وړاندې شوې چې یوه یې پرته له دې نه چې خبرې پکې وشي د مخدره موادو په ازرارو جوړه وه او دا یې ښودله چې د ټولنې بېلابېلې برخې یې متضرره کړې دي.
د میرمن بهیر غړي لالپورې امیرزی په دې وروستو کې یو ناول بشپړ کړی دی. هغه له امیرزی کیسې او لنډې نثري ټوټې هم لیکي. دا د میرمن بهیر د نقد له غونډو متاثره ده، وایي ډېر څه مې هلته یاد کړي دي. زموږ همکارې مسعودې نیازۍ مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
لالپورې امیرزی ستړي مشئ، په خیر راغلې خپرونې ته.
مننه، ژوندی اوسې، خیر اوسې.
لال پوری ډیره زیاته خوشاله يم چې نن سره په دې بحث کې ګډون لري. خبره شوې يم چې تاسو نثر لیکي بیا په ځانګړې توګه لنډکي نثرونه. نو لومړی راته دا وایي چې کله مو په نثر لیکلو پیل وکړ؟
کله چې تاون څوک چې د ادبیاتو محصل وي نو په دې نثر لیکلو کې او یا هم په لیکنو کې دا یوه عمده یا اصلي وظیفه وي چې باید وي کې پوهنتون کې چې کله ومه نو دومره اول صنف یا هم دویم صنف کې چې ومه دومره په دې برخه کې نه وم. کله چې میرمن بهیر ته لاړم هلته مې دا نور نجونې ولیدې، هغه تشویق وکړه. یعنې میرمن بهیر یوه لاره وه چې ما ته پرانیستله، په هغې لارې باندې لاړم. ما په لیکنو کې زما لوی لاس چې درلود هغه میرمن بهیر وه چې زما دپاره یوه غټه دروازه وه، ځکې د میرمن بهیر غړو زه تشویق کړم او ما ته لاره راوښودله او زه په هغه لارې باندې فعلاً روانه یم.
ډېر ښه. یعنې ستاسو هغه تر ټولو غټ مشوق کوونکی میرمن بهیر ده چې تاسو ته زمینه برابره شوه هلته لاړئ. که د میرمن بهیر په اړه راته لږ وایي چې هلته څنګه لاړئ، د میرمن بهیر فعالیتونه څنګه وو، او تاسو چې هلته نثر لولئ د هغوی کره کتنه نقد ستاسو په لیکنو باندې څنګه وو، تاسو ته آیا ګټه وکړه؟ د نثر په اصلاح کې مو ګټور وو.
کله چې زه په کابل پوهنتون کې وم، پاکیزه روزو چې هغه هم غزینه فارغه شوې ده، یوه ورځ ما یوه لیکنه کړې وه، استاد ته مې ورکړله. استاد چې ولوستله بیا زه فکر کوم پاکیزه روزو ته ویلي چې په دې صنف کې لال پوره چې دا لیکنې کوي. بیا هغې ما ته وویل چې کوی شي میرمن بهیر ته راشي، میرمن بهیر دا مرسته کې تا سره کومک کوی شي. نو مینا نظری چې زما صنفی ده هغه د مخکې نه هغه بهیر ته تلله. نو هغې سره زه په اړیکه کې شوم او ما د هغې سره مشوره وکړه. هغه ورځې ما ته وښودله، بیا ورغلله ما ته بهیر ته. بیا دا چې ما خپله یوه لنډه کیسه ولوستله د میرمن بهیر غړو هغه نقد یا هم هغه تشویق یا هم هغه لاره چې راوښودله، هغې واقعا زما نثر یعنی د خام نه پوخ کا، یعنی هغه اول مرحله نه ډیر زیات ماته کومک وکړ. د هغوی خبرې چې کله ما نقد واورید هغه مې په خپل نثر کې عملي کړ. وروسته اول ماته دومره خوند نه کړ، کله چې مې وروسته ولوست یعنی په خپل ما د هغه نثر څخه خوند واخیست. او زما ډیر تشویق کوونکی چې دی زما پلار دی، او بیا چې هغه څه چې ماته لاره وښوده میرمن بهیر د زما استادان دي.
ځینې خویندې اتورونو کې دا مشکل وي چې دوی نقد په ځان نه مني، وایي چې زه ډېرې ښې لیکنې کوم یا خفه کېږي، یا که ورته ووایي چې دا لیک راته ښه نه وه بیا زړه نه ښه کوي، بل وار لیکنه نه کوي، نه زه نشم کولای. نو تاسو څنګه، تاسو خو به دا عادت نه لرئ چې یو څه ولیکئ او نقد پرې وشي، که منفي نقد وسي مثلا منفي خواوې ډېرې او تاسو د خفګان احساس کوئ، بیا وایي چې نه زه نور لیکنې نه کوم، نشم کوی؟
طبعاً انسان هم مثبت عادتونه لري هم منفي. نو د نقد خبره هم چې وکړله، زه په خپل اوله کله کې چې پوهنتون کې وم، ما به کوم سیمینار یا هم کنفرانس ورکړه، هغه ځای کې به چې کله زموږ محصلین یا چا به نقد وکړه په ما به ډېر بد تاثیر کوه. خو چې کله میرمن بهیر ته لاړم، په ما یعنی د هغوی هغه د نقد طریقه سالمه وله، داسې بل رقم نه وه. نو د هغه نقد شیوه چې وه په ما ښه ولګېده، همغه نه وروسته چې دی تر ننه زه د هر چا انتقاد یا نقد چې دی قبله او مغه ځان کې عملي کوم، ځکه څوک چې نقد پذیر هغه ته یو څه ته رسوي، یو مقام ته یو څه ته ځان رسولی شي. نو اوله مې دا خصلت درلوده، خو اوس یعنی تقریبا ډېر مې د پای نه وړی ده. کوشش کوم چې بېخي د پای نه وي سم، نو دا هر چا نه خپلو لیکنو کې عملي کوم.
که د خپلو نثري لیکنو په اړه راته ووایي چې څنګه د نثري لیکنې مو، آیا مخکې له دې نه چې تاسو نثر ولیکئ نثر مو مطالعه کړی و، مطالعه مو ورته لرله، یعنی له پخوا را ورته آماده وی، که د تصادفي پروسه وه که تاسو مخکې نه آماده وی؟
نه، اول چې و زما ناول او کیسې خوښېدلې چې ځینې مجلو کې ولولم، کله چې د مکتب دوران کې وم. خو زما ادبیات چې و لومړی سر کې زما دا پنځم انتخاب و، چون کانکور طریقه ورغلم، اوله مې دونه شوق نه درلوده. بیا چې کله هلته لاړم د نورو نثرونه یا شعرونه به مې چې لوستل یا به چا لوستل، نو ماته به یې خوند راکوه. ما دا کوشش کوو چې باید زه هم ولیکم، زه هم د دې صنف یم، د عینه صنف کې یاستو یا هم عینه ممکن عینه استعداد مونږ کې وینو، ولې زه نشم لیکلی. په دې کوشش کې وم چې زه باید ولیکم. او زما پلار هم ویل ستاسو ادبیات باید یو څه ولیکې، ځکه لیکنه چې د تلپاتې پاتې کېږي. بیا چې کله مې یو څه ولیکل، هسې یو انګیزه راکړه او شروع کړم چې ولیکل. بیا میرمن بهیر ته مې مخکې که هغوی بیا تاکید کړی ویل چې ښه دی، نو باید هغه نه د دې پاه شو چې زه باید لار ته دوام ورکړم او وکولای شم چې ښه نثر ټولې ته وړاندې کړم.
تاسو د نثر یوه بیلګه تاسو نه واورو، نو ډیر به ښه شي.
ولې نه، زما د نثر عنوان دی قسمت. تلیفون ته زنګ راغی، زړه نظره یې پورته کړه. بلې سلام مهرباني. سلام څنګه یې؟ مننه وایه، څنګه دې زنګ وهلی؟ تا سره مې کار و. وایه څه کار؟ ما درته ویلی و چې نور ماته زنګ ونه وهي. دې ته ګوره، احسان مې هم در باندې کړی، غرور هم ته کوې. د څه احسان؟ د مینې احسان. هغه څنګه؟ خو ما در سره مینه وکړه، ستا مخه مې ونیوله، که نه تا هم حتماً د کوم بل چا سره کوله، نو ژوند دې در خرابه و. بختوره وې چې زه وم. نه نو، تا اوس نه ده خراب کړی، او رښتیا مبارک کوژده دی. اها مننه. نه نو، ما څه خراب کړی؟ تاسو نجونو د چا په خو هم نه یې خبر. رښتیا تا داسې څه ښه راسره کړي؟ درې کاله دی راته د مینې ویل، د پاک مینې داستانونه دې راته بیانول، اخر دې په پټه کوژده وکړه. دا ستا ښه ول؟ زه مړې، ته هسې د چا طبیعت ور خراب کړي. تلیفون قطع شو، مخې را واړه او راته ویې ویل، ودرېد زما خوار قسمت.
ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. ماشاءالله، ډېر زیات ښایسته نثر و. واقعا د زموږ د ټولنې هغه ځینې خبرې چې زموږ په ټولنه کې اوس د ځوانانو سره مخامخ دي، هغو سره ډېر مطابقت کوه. نو لالپورې، که تاسو راته ووایئ چې تاسو د په نثر لیکلو کې کوم سبک پیروي کوئ، یعنی یو څوک مو ایډیال ده چې هغوی چې نثر لیکي تاسو د هغوی په لاره ځئ، که یا ځان ته ځانګړی سبک لرئ؟
تر اوسه خو ما ځان ځانګړی سبک نه ده ټاکلی، خو اکثرا چې کله د ایمال پسرلی او یا هم د اسدالله غضنفر لیکن لولم، یا هم د اجمل ښکلي، نو د دوی لیکن ما ته ډېر زیات خوند راکوي. کوشش کوم چې د دوی په لاره باندې پخه کړم او د دوی لاره ونیسم.
ډېر ښه. ما چې ستاسو نثرونه ولیدل، سناڅه مې مطالعه هم کړل، په ډېر واړه چوکاټ کې مو راخیستې دي، یعنی لنډکي نثرونه ورته ویلی شو. نو څنګه کولای شئ مثلا تاسو په لنډ چوکاټ کې هغه یو موضوع چې د هغې تصویر ورکوي؟
مخکې چې اوږده نثرونه او یا هم مقالې وي نور هغه، نو داسې لنډ نثرونه ما مخکې نه لوستلي. اوس په اوس وخت کې اکثره لیکوالان همدار لنډ لنډ نثرونه لیکي، ځکه چې وخت کم دی، یو څوک اوږده لیکنه ته زړه نه ښه کوي. نو هر څوک کوشش کوي چې خپله موضوع او خپل انځور چې دی په ډېر لنډو کلمو کې راونغاړي او تر لوستونکي ورسوي. نو زه هم کوشش کوم چې دا کار مخته یوسم او د هغوی لاره ویوسم.
ډېر ښه. تر اوسه پورې مو څومره لنډ نثرونه لیکلي دي؟ یعنی تعداد مشخص درته معلوم ده؟
لنډ نثرونه یعنی ما خو اوس په نثر لیکلو برخه کې پخه ښه دی، یا هم په همدې لاره روان یم. نو زما لنډ نثرونه چې دي ډېر کم دي، ډېر کم دي، یعنی په شمېر کې نه راځي. او د دې تر څنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم، او یوازې یو ناول لرم چې هغه ناول ما په خپله هم تر اوسه چا ته نه ده مخکې کړی چې په هغې کره کتنه وشي او هغه راوباسم.
ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. او څنګه کله مو د دې کوشش هم کړی چې خپل نثرونه مو چاپ کړي، یا تر اوسه چاپ شوي دي په ځینو مجلو یا سایټونو کې؟ د دې کوشش مو کړی ته چې کېدای شي کله دا تصمیم لرئ چې کتاب ولرئ له خیره، او د نثرونو ټولګه ولرئ چې نور اورېدونکي او لوستونکي هم ترې مستفید شي؟
تاوان کوشش مې کړی چې ناول لومړی سر کې ما ته په خپل نثرونه دونه فکر مې کړی چې دونه به خوندور نه وي، نو ځکه ما پټ ساتلي ول چې کله مې اوس د خپلو ملګرو ته مخې کوم هغوی ترې نه خوند اخلي. نو په دې د دوی دغه خوند اخیستل ما هڅه وکړه تر څو زه خپل نثرونه یعنی چاپ کوم او تر لوستونکي ورسوم. نو فعلا ما په دې برخه کې د ځینو نظریات راټول کړي او په خپل نثرونو کې غواړم چې هغه تطبیق کړم او بعد هغه چاپ ته ورکړم.
ډېره زیاته مننه. که تاسو نه یو بله وړه لنډه نثري ټوټه واورو، نو اوریدونکي به هم ته خوند واخلي او موږ به هم خوشاله شو.
ما د دې نثر عنوان مې چې ورکړه، انسان او تیګه. موټر کې وم، لارې بندې وې، زړه مې تنګ شو، سترګې مې یارې خوا ته غړولې، سپین لوړ موټر مې تر سترګو شو چې ما ته یې نوم هم نه راتلو. ډریور و، تر څنګه یې ناست کس تریو تندی لرونکی په لاسونو کې تسبیح. دواړه موټرونه سره جوخت روان ول، شکېدلې جامې، ببر سر، خیرن او چاودن لاسونه. انجلۍ د موټر ښیښه ور وټکوله، ته څه غوښتنه یې وکړه؟ لاس یې اوږد کړ، سترګې له امیده ډکې. هغه کس په تریو تندي غبرګو سترګو ورته اشاره وکړه چې زه انجلۍ. دا هر څه انجلۍ تر سترګو تېرول، بیا بیا یې غوښتنه کوله. تر څنګه نورو کسانو ورته پت پتو کتل. انجلۍ په زړه ماته شوه، لاسونه یې اوږد نیولي وو. یو تن راغی، مخې ما ونه لیده، خو له جامو ښکارېده چې اقتصادي وضع یې چندان نه ده. د انجلۍ لاس په لسګون ډک شو، د سړک له منځه لرې کړل شوه. دې حالت زما دنیا خبره رایاده کړه چې ویل به تیګه چې څومره غټه وي هومره سخته وي، انسان هم همداسې وګڼه.
ماشاءالله ډیر زیات خایسته و، واقعا ماته ډیر زیات خوند واخیسته. لالپور امیرزی ډیره زیاته مننه ده چې راغلی موږ سره دې مرکه وکړه او خپل خایسته نثرونه او خوږې خبرې دې له اوریدونکو سره هم شریکې کړې. بس خوشحاله او کامیابه اوسئ.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
بلاندی د لوګری ساز په اړه معلومات لرو. اوس د یو لنډ حکایت د اوریدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی لولي.
د واورو نجلۍ د جاپان د خلکو یو کیسه. موساکو او د شاګرد مینوکیچی لکلی یو څلری د ژمي په یوه ډیره سړه شپه په ځنګل کې روانو. استاد او شاګرد د سیند غاړې ته ورسېدل. دوی ته په کار واچې مقصد ته د رسیدو لپاره له سینه پورې وزي، خو بیړیوان په خپله جونګړه کې نه و او بیړۍ د سیند په بله غاړه ولاړه وه. د سیند اوبه خورا یخې وې. په هغه سړه شپه کې تېرېدل ورنه ممکن نه و. موساکو او شاګردې مینوکیچی دا غوره وبلله چې د بیړیوان په وړکۍ جونګړه کې شپه سبا کړي. استاد ته ژر خوب ورغی، خو شاګردې تر ډیرو پورې ویښ پاتې شو. د موساکو د شاګرد مینوکیچی سترګې آخر سره ورغلې، خو شېبه نیمه پس په داسې حال کې راویښ شو چې په مخ یې د واورې یخ بڅرکي راپرېوتل. ور پرانیستل شوی او کوټې ته څوک راننوتی و. د دې ور پام شول چې په کوټه کې په سپینو ځلیدونکو جامو کې یو انجلۍ ولاړه ده. ښځه یو څو شېبې ځای په ځای نیغه ولاړه وه او بیا د سپینګیری استاد په مخ ورچیټه شوه. مینوکی چیتا په هغه تپه تیاره کې د انجلۍ د سابړاس ورښکاره شو چې له سپوږمو څخه یې د سپین لوګي په څیر د باندې راووت. د سپینو ځلیدونکو جامو نجلۍ کابو دوه دقیقې په بوډا استاد باندې همداسې ورټیټه وه. بیا یې ملا نیغه کړه، راتاو شوه او مینوکیچی ته یې سر ور نږدې کړ. د مینوکیچی په مخ باندې د هغې یخې ساه چې د ژمي د څیلې د سیلۍ غوندې دردونکې وه ولګېده. د سپینو جامو نجلۍ ورته وویل، ما غوښتل چې هماغسې چل درسره وکړم لکه ستا له څنګلوري بوډا سره چې مې وکړ، خو ځوان یې او ښکلی نو اراده می بدله کړه. د سپینو ځلیدونکو جامو نجلۍ مینوکیچی ته خبرداری ورکړ چې که د زما د راتلو کیسه بل چاته کړې وه سمدستي به دی ووژنم. نجلۍ د دې خبرې له کولو وروسته سمدستي پوپنا شوه. نجلۍ چې غایبه شوه، مینوکیچی په خپل استاد موساکو باندې آواز وکړ خو ځواب یې ونه اورید. مینوکیچی خپل استاد وخوځاوه او ور معلومه شوه چې د هغه بدن د کنګل د ټوټې غوندې سوړ دی او روح پکې نشته. ورځې شپې تېرېدې او فصلونه بدلېدل را بدلېدل. په دې منځ کې یو بل وخت همداسې د ژمي موسم و چې مینوکیچی کور ته د تلو په لاره کې یوه ښکلې نجلۍ ولیده. نجلۍ یوکی نومېده او د ته وویل چې یدو ښار ته روانه ده، غواړي هلته کار وکړي، د چا نوکره شي. د مینوکیچی نجلۍ خوښه شوه، زړه یې په ټوپونو شو او پوښتنه یې ورنه وکړه، واده دې کړی دی که مجره دی؟ هغې ورته وویل، واده مې نه دی کړی. د له ځان سره کور ته یوړه، څو ورځې وروسته یې واده ورسره وکړ. مینوکیچی له دې ښځې د لسو ماشومانو پلار شو. ماشومان یې هم د دې غوندې تر اکثرو کسانو ښکلي وه او سپین روښانه پوستکي لرل. کله چې ډیر کلونه وروسته د مینوکیچی د مور ځنکندنو خپرینګور ته ډیر دعاوې وکړې او دا خبره په ټوله سیمه کې خبره شوه چې خنګور خواهی داسې خوشاله ساتي لکه له یوکیچی خوشاله وه. یو شپه د شپو چې یوکی د ستنې کار کاوه او د څراغ رڼا یې په مخ پرېوتله، خپل میړه ته یې ناڅاپه د سیند د غاړې په جونګړه کې د سپینو ځلیدونکو جامو د نجلۍ غوندې ښکاره شوه. یوکی ته یې وویل، یوکی دا اوس چې دې د څراغ رڼا په مخ لګېږي، ما ته کټ مټ د هغې نجلۍ غوندې ښکاري چې په 18 کلنۍ کې مې د ژمي په یوه سړه شپه کې د یوه بیړیوان په جونګړه کې لیدلې وه. هغې ښځې په خپل خورا ډېرې سړې سا باندې زما استاد وواژه. زه ډاډه یم چې هغه به زه ناآشنا اروا وه، خو عجبه ده نن شپه ته د هغې غوندې. یوکی د ستنې کار لرې خطا کړ، په مخ یې بوږنوونکې مسکا خپره شوه. میړه ته یې غاړه ور نږدې کړه او په لوړ آواز یې وویل، هغه زه وم، زه یوکی اونا چې په هغه شپه جونګړې ته درغلم او ستا استاد مې وواژه. ای بې لوزه بې ضمیره، تا وعده کړې وه چې د هغې شپې کیسه به هیڅ وخت هیڅ چاته نه کوې، خو اوس دې ژمنه ماته کړه. او که د دې لسو ویدو ماشومانو خاطر نه وای سمدستي مې وژلې. ګوره د دې ماشومانو ځورول او ژړول له ما پټ نه پاتېږي. که دې کله هم وځورول بیا نو د ژمي په یوه سړه شپه کې چې واوره اوري زما انتظار باسه، زه به په داسې شپه درپسې راځم او وژنم به دې.
نوری بل ستورو ډک پلو غواړي، زه ستوري کېدو ته منتظر یم. تا باید اغلې نعیمې غني دی. اغلې نعیمه غني له 2 کلونو راهیسې شاعري او لیکوالي کوي. د ماشومانو د روزنې او پالنې په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي او ژباړلې دي. زموږ همکاري فریبا ظاهر د اغلې غني یو غزل دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
زه د خپل هیلو انځور کریم، زه د خپل هیلو انځور کریم، هسي خلق وای چې شاعر یم. دا چې تلای خوب می رښتنه ایسي، دومره په بخت کله زور ورایم. نلرم غرور په الوتو باندې، نلرم غرور په الوتو باندې، باز نه یم شاهین نه یم کوتره یم. یو خوا ته رښتیا بل خوا خوبونه دي، یو خوا ته رښتیا بل خوا خوبونه دي، څنګه فیصله وکړم او درایم. خدایا رهنما می تر منزل سي، خدایا رهنما می تر منزل سي، لپا ملا سنا دي سوالګرایم. لستورو ډک پلو غواړي، نوري به لستورو ډک پلو غواړي، زه ستوري کېدو ته منتظر یم. زه د خپلو هیلو انځورګره یم، هسي خلک وایي چې شاعر یم.
د کابل ښار ځینې سپینګیری دا خبره کوي چې یو وخت د حکومت لخوا په لوګری ساز بندیز ولګېده. د حکومت د فرمان په اساس چا نسوای کولای په هوټلونو، موټرونو او نورو عامه ځایونو کې دا ساز واوري. وجه یې دا وه چې دا ساز ډېر مست و، خو نن سبا هغه مست ساز نورو دوړو وهلی. سازیانې وایي دا ژوندۍ موسیقي چې یادول یې کلونه کلونه ریاضت غواړي، اوس په ښارونو کې څوک نه اوري. هر څه برقي سازونو لاندې کړي دي، بازار ته هغوی دی. په همدې باره کې مې یو رپورټ چمتو کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
په وطن کې چې د موسیقي تاریخ ته ګورو نو په مختلفو دورو کې چندانې خاطرخوا نه و.
په افغانستان کې لډیر په خوا کلیواله درباري او مذهبي موسیقي رواج و. په بودایی دین کې به په سومیو کې ساز کېده. له هغه وروسته دربارونو ته هم لار وکړه، خو دې سیمې ته د اسلام له راتګ سره بودایان په تیښته شول او درباري موسیقي بنده شوه. مګر په کلیو بانډو کې موسیقي روانه وه، له رباب، تنبور، دمبورې، دوتار، ستار، غژکې، شپېلۍ، سرنا، ډول، زیربغلي، چمبه او منګي سره به سندرې بلل کېدې. په تیرو سلو کلونو کې کلاسیکه، اماتور او کلیواله موسیقي موجوده وه، خو محلي سازیان وایي موږ ته حکومتونو چندانې توجه نه ده کړې. د محلي موسیقي په پرتله کلاسیکې او اماتوري موسیقي ډېره وده کړې ده. محلي موسیقي همهغسې تر خپلو سیمو پورې محدوده پاتې شوې ده. سازیان دا خبره هم کوي چې یوازینی محلي موسیقي چې هغه هم خپله هنرمندانو پاللې او اغیز یې لا هم محسوس دی، لوګري موسیقي ده. لوګري موسیقي په شرنګېدلي ساز مشهوره ده او د مختلفو سیمو محلي سازیان د دې مکتب لارې کوي. د لوګری موسیقي د ساز د الو په اړه ویل کیږي چې ډیری افغاني آلې دي، لکه سرنده، دولک، رباب، چې بیا وروسته باجا او تنبور هم سازیان ورسره ملګری کړي دي. د دې مکتب اساس استاد دوری لوګری خیو، چې د هغه له وفات وروسته زوی سلام لوګری د پلار په پله روان شو او بل ورورې ماشینی سرنده غږوله. د مخکینی نسل اوس همدا درې استازي چې عمرونه یې خوړلې، استاد سلام لوګری، استاد بیلتون او ماشینه کله ناکله ساز کوي. خو ځوان نسل لکه څنګه چې د مخکینی استادانو د موسیقي په بهیر اغیز پروتو، دوی ډیری دا خبره کوي چې اوس وخت خلک غربي موسیقي خوښوي. د ساز آلې برقي شوي دي، څوک زحمت په ځان نه تیروي. په همدې باره کې د استاد دوری لوګری لمسی خبرې کوي. راځئ تر مرکې لمخه د لوګری ساز څو لارې په رباب کې له سردار مدو واورو. Thank you. صابر زلمه ډولکی ده په لوګری ساز کې سرنده او دوسره ډولک مهمه علی دي. صابر وایي چې په خوانی استادان اوس زاړه شوی ساز نه کوي، په خوا ماشینی استاد سرنده غوله اوس ناروغ ده، په زورانو کې څوک نشته چې سرنده وغږوي. یو وخت به بیلتون استاد تنبور غږو، هغه هم زوړ شوی، اوس موږ ځوانان د تنبور په ځای کاسیو غږو. د صابر په وینا په خوانی ډولکونه تر اوسنیو ښه وو. لومړی د صابر ډولک او بیا یې مرکه اورو.
صابر لوګر ایم صاحب د لوګر ډول غګون کې صاحب.
صابر جان دا راته وایسته د تاسو خو ډول غګوي دغه پخو ډولونه چې وو د لوګر د سازیانو هغه ډیر لوی لوی ډولونه وو، رشمه به لره لیدا ستاسو ډول چې ګورم دا ډیر وړو کای ده، څه تفاوت لري لغه ډولونه؟
والا صاحب مخکې خو دا ډولونه ډیر غټ غټ وو صاحب او رشمه وو، اوس دغه پیچکی پیدا شوی ده صاحب، د دې چې دغه محفل کې هغه وش کې کنه لګ ډیر زر واپس تبدیلیږي، نه دی هغه رشمه تبدیل لګ مشکل ده، اوس خلک لګ هغه شوی ده خبرې کوي چې ولې دا ولې وش کې ده صاحب.
ښه، یعنی دام د دې په خاطر په کیفیت کې څه تغییر راغلی؟ هغه خو کدا
ناغه خو دا اوس لک سخت ده، خو مخکنه ډولونه چې غیر رسمي ډیر نرم وو، او هغه لاسپیکر نه بغیر ډیر غږ وستو، اوس دا سپیکر باندې دمر غږ نو به زیاده سمره چې غږ وستو.
اوس څوک دی د لوګر مشهور ډول غږون؟
اوس صاحب د لوګر مشهور ډول غږون کې صاحب یو کبیر، یو زلمای ده، یو پکې زیم نور، بل یو مونږه مشتا.
ډیر معمولا نو کوم سیمه ته وړي د ستاسو ګروپونه چې ودونو ته ځي او نور خو خو ته ځي، کوم کوم منطقه ته ډیر؟
والا صاحب لوګر ته ډیر زو، تر چوراسیا ته ډیر زو، خیرآباد ته او چاردی ته، پغمان ته. کوم خلک چې د ساز د لوګر موسیقي باندې پویږي د هوټلونو تم زو، د کابل خار کې مزو صاحب.
ته نو ځدا سیوا کړه د اتن یو ډول ته وها
په دوړ سترګ
اتن دې کومې سیمه اتان ده؟
والا صاحب د خوده لوګر هم د جلابات هم د ټول
فرزند پکتیا سیمه او پکتیکا او دا سیمه کې بیا یو څه فرق دی.
ډیر فرق دی صاحب، د خوست اتان، د ګردیز اتان، د جلابات، د لوګر ډیر فرق دی.
دغه بیا د غوډ از ده کومه د سټوګه
او صاحب د پکتیا هم غوول شم، د ګردیز هم، د خوست
مهرباني د پکتیا او
دغه د پکتیا اتان ده صاحب. سب دی پکتیا تان دسه
د خوست په څنګه ده؟
د خوست د غشنځه
بل د کومې سیمه داسې متفاوت اتان ده؟
دا سب دی لوګر د سیا تنوی.
د لوګر د ساز پیل د سلامی په ساز سره کیږي. راځه لومړی به یو سلامی له باجې واورو، بیا به ښاغلی احمد شاه لوګری راته ووایي چې سلامی د څه په خاطر نیسي.
Thank you.
دغه اوس چې مو یو 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 نغمه وغږولا ما معمولا د لوګر په موسیقي کې دا اورېدلې ده، دې ته څه وایي؟
دغه دې ته سري ساز وایي. سري ساز وایي چې مونږ دغه واده ته چې ځو دا برنامه چې ځو هلته ټول میلمله سره مونږ داسې سلام علیکم نه شو کولی. له ساز خپل ساز څخه هغه دوی ته یو احترام یو جوړ پخیري له ساز له طرف نه کوسي هغه ته سري ساز لوګري وایي.
دا تنا د لوګر په ساز کې معمول ده که په نورو سازونو کې هم
نه؟ صاحب دغه صرف په لوګر سازونه کې دي.
د لوګر مشهور سندرغاړي چې و فرزند سلام استاد و بیلتون استاد و دوی زهیر سوي دي، سپینګری سوي دي. دغه اوس مشهور سندرغاړي څوک دي له لوګر؟
اوس په لوګر کې مشهور سندرغاړي سي دي ماروجان لوګری دي، مامو جان دي، زه پخپلا همشه لوګری ما، نور الکان مشته دي، ځوانان دي، سه نثار جان لوګری دي، ناصر جان دي، فراجان دی، دغه الکانو نوې ځوان شوی دی خپل موسیقي مختوړي.
د موسیقي وضعیت څنګه ده په خاطر به وو د لوګر خپل اله وي د موسیقي فرزن ډولی وو سرنده او رباب وو تنبور به ورسره غول کېده، اوس څه شی دی دغه اله د موسیقي زیاتې سوی کمې سوی؟
اوس کمې سوی دی، هغه کسان سه سرنده غول دو استادان و استاد قادر استاد عجبگل آقا دوی ملشوی دی، یو جوانده دی آقا بیمار دی استاد ماشینه لوگری وی سی طول کسانی پیشنی دی استاد دوری لوگری زوی دی دی استاد سلام رور دی آقا سپینگرسوی دی او سی اولک نیو پیدا شوی دی سی آقا مونگا تشویق کهو سی سرنده بیا شروع که او تنبورم سوک نسته دی سی او تنبورو غگوی مامو جان لگ لگ غگوی خو یو کزی آقا سی خپل گروپ سر غگوی او مونگ سر سی دی داغ کیبور داغ شان لگ لگ څنګه زموږ موسیقي لکه دکه کې.
نو اوس داسې وکړه دغه نن سبا چې کومه سندره ډېره مشهوره ده مهرباني وکړه دغه راته وغږوه.
دغه سندره نن سبا چې ډېر مشهوره ده د شعر و شاعري مامو جان لوګری کړی دی، ماته د لوګر مڼې را یاد شوې.
مهرباني دا وغږوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بلال خوږ اذان د ملال یا قربانا زما مینې بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا شان بدے سرگنشی کلے شان بدے سرگنشی پخندا بد تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پیونشی دب سنگے ترے تمشی لوئی میں لچی لویا بانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماچی دے ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے گنڈے کے ہر پاچی آفلا بشید امن گلون کے روانہ خائستا افغانستانا جب لال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا